مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. 19 پروګرام د سندرو امیل هم لرو اورېدلې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر کواخنا خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو ویلې دي چې د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصله به دوی په خپله کوي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د مارچ میاشتې راهیسې 15,000 څخه زیاتې کورنۍ واپس ستنې کړې دي. او افغان چارواکي وایي چې پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروي وکړي. دا خبرونه تفصیل د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د وی جرګې په کولو سره ویل چې د پاکستان پارلمان به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. قومي مشرانو د قبایلی سیمو لپاره د آئینی اصلاحاتو په اړه د یادو سیمو د پارلماني غړو لخوا په پارلمان کې د وړاندې کړې بل مسودې مخالفت وکړي ویل چې پر وسایلو خپل واک غواړي. یاد دی چې پارلمان کې د قبایلی سیمو ځینې غړو یو مسوده وړاندې کړې چې پکې د نور غوښتنو ترڅنګ ویل شوی چې یا د قبایلی سیمې ځان له صوبې شي او یا د هم په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او پر دې موضوع ټول ګوندونه نشي سره کېدی نو باید مرکزی حکومت دا مسله په ځای پرېږدي. نوموړی پرون نوښار کې خبرلاند وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې دی او نورو صوبې له پامه غورځولې دي. د قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډي ایم چارواکي وایي چې د خبر ایجنسی باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,000 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. تېره ورځ د اف ډي ایم لخوا مشال ریډیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د خبر ایجنسی د خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ به دوام لري. په خبر پاڼه کې همدارا زیاته شوې ده چې ستنېدونکو خلکو ته د خوراک او صحت بنیادي سهولتونه هم برابر شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي. نوموړی د مشال ریډیو مرکه ځانګړې خپرونه کې ویل چې تر اوسه داسې نه دي شوي.
لکه که ته وګورئ نو لوی ملزمان د طالبانو چې دي هغه نه دي نیولې شوي او که نیولې شوي دي نو هغوی لا نه دي ورمخامخ شوي. چا د دکان نه کیسټ پټ کړی دی هغه ورمخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. چا د جومات نه سپلی وړي دي هغه ورمخامخ شوی دی ملټري کوټ ته. او که ته وګورئ نو دغه ځای کې یره د انسان پیدا شي چې به پاکستان کوم اعتدال پسند قوتونه دي هغه ټارګټ دي.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت څو میاشتې وړاندې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د پوځي عدالتونو د جوړول منظوري ورکړه چې د بشري حقونو ادارو یې په جوړېدو نیوکې وکړې. په کراچۍ کې پولیسو د 8 وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د پولیسو چارواکو په خبره دغه وسلوالو غوښتل چې هدف یې وژنی وکړي او پولیس چارواکي په نښه کې. پولیسو پرون دا وسلوال هغه مهال وژلی چې په منګوپیر سیمه کې په یو کور چاپه وهلی. پولیس چارواکي راو انوار پرون خبرلاند وویل چې د چاپې په مهال د ډزو په تبادله کې دوه پولیس هم زخمیان شوي دي. چارواکي وایي دوی د وسلوالو څخه وسلې هم ترلاسه کړې. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینی همکاري وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وین مرسل ظفر هاشمي پرون کابل کې خبرلاند وویل چې د سولې لپاره دروازې خلاصې دي خو پاکستان باید صادقانه مبارزه وکړي. یاد دی چې تیر اونۍ د امریکای ولسمشر باراک اوباما ویل چې د پاکستاني وزیر اعظم سره به په نږدې ورځو کې کېدونکو ملاقات کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. بلخو د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي چې دوی یو پروګرام نه افغانستان غواړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې طالبانو څومره د وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقوقو جدي سرغړونې کړې دي. د دې کمیشن وایي رفیع الله بیدار پرون له مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې وسوالو په کندوز کې وژنې او جنسي تیری تر سره کړي. طالبانو په تیر وختونو کې داسې تورونه رد کړي دي خو د دې نو موندنو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د جرمني د یوې خیر ښېګړې ادارې سره کار کوونکې ښځه چې په اګست میاشت کې تښتول شوې وه بیرته روغه رمټه خوشې شوې ده. د جرمني د پرمختیا ادارې جی آی زی نن د دې ښځې نوم څرګندولو بغیر وویل چې د اګست په 12مه نېټه په کابل کې په ګاډي کې روانه وه چې وسله والو یې ګاډی ودروه او دا یې وتښتوله. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټرشتاین مایر په تهران کې ویلي چې هغه د جرمني ښځې د خوش کېدو په خبره ډېر خوشاله شوی او د لړکی د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو مننه کوي. یادې وی چې د ښځې د خوش کېدو په اړه نور جزئیات نه دي وړاندې شوي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کېږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پاله ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کېږي چې دویم پړاو به د نومبر په 2 او 3 وشي او نتایج به په دسمبر کې اعلان شي. د چارو کارپوهان وایي له 5000 زیات کسان په دغه انتخابات کې درېدلي چې اکثره یې د الفتح السیسي چې د مصر ولسمشر دی دغه ملاتړي دي. د شام پوز د روس د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یغینو څخه سیمه ونیولې. په برتانیا کې د شام د بشیر حقوقو اداره وایي چې د دغه هیواد پوز پرون لږ تر لږه 15 کلي او نور ستراتیژیکې سیمې نیولې دي او په دې توګه ځان د حلب ښار ته نږدې کړی دی. د یادې ادارې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې د روسي بری سره د شام پوزانو د حلب او د حماس وبې ترمنځ مهمې لارې کنټرول ترلاسه کړی. اور اسے خبردار چھ د زیمبابوے پ بولاویو کی روان 500 اوورز کرکٹ میچ کی افغانستان زیمبابوے تا د گٹل لپاره د 202 سکور هدف ورکړ. افغانستان تر ټاس گٹل اورس لومړی بیٹنگ کو محمد نبی یو سل شپارس او نور علی شپیتہ سکور جوړ ک. د 500 اوریزو میچونو د دې 500 سیالیو په دې سیریز کی لومړی میچ زیمبابوے گٹلو. خبرونه پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بشیر غواخ نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې په بنو کې د ټولو قبایلي سیمو مشرانو لویه جرګه شوې چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم ګډون کړی.
د باجوړا د وزیرستان د دا فاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی څه پیسې ورکړي پیسې نه ورکړي.
د باړې بیکره کړل شوي خلک وایي حکومت ته په واپس تلو کې د دوی مسلو ته پام وکړي.
یالته چې ورسېږو د مونږ کورونه وران دي مونږ هیڅ قسم چې کوم یالته د سر سوری نشته دی د مونږ اوبه نشته دی د مونږ بجلی نشته دی. بلکې
د خیبر جنسي خبریالانو په یوه مظاهره کې د حکومت نه د خپل تحفظ غوښتنه کړې.
په دې درې څلور میاشتې کې زمونږ د خیبر ایجنسی درې څلور صحافیان چې کوم دی خپل کورونو نه اوچت کړی شو او تر اوسه پورې د حکومت هغو چرواکو چې چا اوچت کړی وو د هغې مونږ ته د خپل د صحافیانو یا د هغې جرم مونږ ته ونه ښودو.
او اونیس پروګرام د سندرو امیل کې د شاعر عبدالرحیم روغانی سره خبرې کوي.
ما دا ومنله چې پښتون قوم کې د ادب سره د مختلف فنون لطیفه سره د مینې هغه جذبه انتهایی ډېره زیاته ده.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا د آئینی او انتظامی حیثیت په اړه خبرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په دغه جرګه کې د ګډون لپاره بنو ته تللی وو. د جرګې مشرانو په خپلو ویناو کې وویل چې د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه فیصله به د قبایلي ولس کوي. دا په داسې حال کې ده چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو یا هم ورته د بیلې صوبې یا کونسل حیثیت ورکولو په اړه په دې وروستیو کې بحثونه او هلې ځلې تودې شوې دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
تیره ورځ بنو کې د ټولو قبایلي او نیم قبایلي سیمو مشرانو یوه ګرینډ جرګه وشوه. دغه جرګه ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم راغلی وو. جرګه کې مشرانو خپلو ویناو کې د قبایلي سیمو کډوالو په عزت سره واپسی او د غلطه اوږدمهاله امن راوستو غوښتنه وکړې. دوی د قبایلي سیمو پارلماني غړو د فاټا راتلونکي په اړه فیصله مسترد کړه او په دې خبره یې ټینګار وکړو چې د قبایلو مستقبل فیصله به قبایلي ولس پخپله کوي. جرګه تا وینا پر مهال پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل قبایل د ټول پخپلو سیمو بیرته په آرام آباد شي. نو د خپل مستقبل چې څه هم فیصله کړي دوی به یې ملګرتیا کوي.
د باجوړا تر وزیرستان دا د پاټا د ولس ملکیت دوی مالکان دوی چې څه پیسې ورکړي په زور په چپک په موږ هیڅ شخص دې نه لري کړي که زور باندې کوي تاوان زور به نه وي پیسې به ولس کوي پاکستان په خپله په اوس حالت د بچاوې والا چې که پاکستان زړه غواړي کې نه غواړي افغانستان سره به روغ که څوک پاکستان چلوي بې انصافي به وي په بې انصافي چلو پنجابي ته خپله به
حمید الله جان افریدی په خپل وینا کې وویل د فاټا د خپل منتخب اسمبلی وی چې هم قبایل پکې ناست وی
قبایل خپل نظام خپل سمبولول غوړي د پولیټیکل ظالمانه رویه د نوسا مونږ د هول لا تیار کړو چې مونږ یو چې غور هم لړکا خو د نظام نمبر وو وسا ان شاء الله دا ورځ د لږه نوي چې څنګه د مشرانو خبره وکړه دا پولیټیکل به جواب دې دغه قبایل او دغه مشرانو لوي کچره ته کونسل وی آئے کچره ته اسمبلی وی آئے د دغو لوکونو نه دا مشرون چې نوستی د خپلو لوکونو منتخب شي هغه بیا فیصله وکړي چې یا مو د فټا مخکنه شکل څه په غور دی.
د جرګې په اخره کې مشرانو سو قرارداد وړاندې کړل چې دوی د فاټا پارلیماني غړو د فاټا مستقبل په اړه فیصله ردوي او دغه فیصله به قبایلي ولس کوي. د قبایلی سیمو ټول بې کوره شوي خلک دی زر تر زره واپس کړل شي او دې نه پس به قبایل د راتلونکي په اړه فیصله په جرګه کوي. قبایلی سیمو د منتخب کونسل وي چې قبایلي مشران به یې په ټاکنو غړي جوړیږي او ځان له دې د هغې ګورنر وي چې هم قبایل وي. قبایلی سیمو په مدنیاتو او نورو وسایلو باندې قبایل خپل اختیار غواړي. قبایلی سیمو کې د میډیکل کالجونه او یونیورسټۍ جوړې شي او د زرګونه زده کوونکو په تعلیم دې توجه ورکړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې چارواکي وایي چې د خیبر جنسۍ باړې سیمې ته یې د روان کال له مارچ میاشتې نیولې تر اوسه پورې زرګونه بې کوره شوي کورنۍ ستنې کړي دي. دا چارواکي دا هم وایي چې دا وخت کمرخیلو قبیلې د خلکو هغوی کورونو ته د ستنولو لړۍ لا هم دوام لري، خو د باړې بیرته ستنېدونکي خلک بیا وایي چې حکومت ته ورپېښې ستونزې ورته حل کړي. دا چې دغه دوی دغلته څه ستونزې لري په اړه یې تفصیلي رپورت د فرهاد شینواري ناورو.
اف ڈی ایم ای لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د یادې ادارې چارواکو ویلي دي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې خواوشا 15,400 رجسټر شوې کورنۍ او 14,043 نارجسټر شوې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړې دي چې ټوله شمېره 11,496 کورنۍ جوړي او دغه لړۍ دوام لري. دوی وایي چې اوس د کمرخیلو کې بلستنې دل روان دي او دین وړاندې اکاخیل، شلو برکمبرخیل، برکمبرخیل او ملک دین خیل خپلو کورونو ته لیږل شوي دي. د اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې دې کورنیو ته د ستنېدو په مرکزونو کې د صحت او خوراک اسانتیاوې ورکوي او ماشومانو ته یې د پولیو ضد ویکسین هم اچوي او د ستنېدو نه پس هرې کورنۍ ته د موبایل سیم او اے ٹی ایم کارڈ لاری 15,000 روپے مالی مرست هم ورکوی. خو بیا د باڑی بے کورشوی خلق وی چې وس هم د یو لړ مشکلات سره مخ دی او باید په باڑا کې ورته اسانتیا وی ورکړل شي. د باڑی کمرخیل وی او مشر اعتبار پر د مشال ریډیو توای
استنندو کې د مشکلات چې مولا یو خو چکنی پیسې نه ملو شوی پیسې ته نه ملويږي. ودا چې موږ سره حکومت کړی وای کم جوګونو کړ کړی و هغه شای مونږ ته مکمل نه ده ملو شوی نر دیالته چې ورسېږو د مونږ کورونه وران دي مونږ هېڅ قسم چې کوم دیالته د سر سوری نشته دی د مونږ اوبه نشته دی د مونږ بجلی نشته دی بلکې زه تېنا اول واپسې د پاره چې کومې پیسې تېنا غواړم که 10,000 اډوانس کې دي او 25,000 بیا پسې چې کومې چې کډه یار سدلی یې نیر سدلی یې او یار تېنا د بړې غواړم چې ماته بړې لیار کولو شي
او د بړې یو بل مشر سې درسن پردي وویل
چې کوم د ژوند د تېرېدو کوم سهولتونه دي دا یو شیم نشته سکول نشته اسپتال نشته روډ نشته د اوبو استعمال نشته نو مشکلات خو دومره دي چې هغه حد لس یا سوال یارې ګاډۍ واړې دي چې دغه ځا خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګېږي ځکه چې په یوه په بله په ډګر یو باندې لیارې دي سیده لیار نشته
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې په باډه کې به د خیبر پښتونخوا گورنر د خصوصي پرمختیایي پروژې لاندې یو شمیر کارونه ترسره کیږي او د خلکو ستونزې به هواروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په داسې حال کې چې وزیر اعظم نواز شریف سباله د واشنگتن په سفر ځي د هغه د کامی سلامتی او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي امریکا دې د داسې ګامونو پورته کولو نه ډډه وکړي چې په سویلي آسیا یا جنوبي آسیا کې د عدم توازن سبب وګرځيږي له اسلام آباد احمد الله ورو
د سرتاج عزیز په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف با د خپل دورې پر مهال د امریکایي چارواکو سره د پاکستان او هند په تعلقاتو تجارت او سرمایه‌کاری موقعونه علاوه په افغانستان کې د امن په حق له هم خبرې کوي د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک د وزیر اعظم نواز شریف د دورې نه وړاندې د سرتاج عزیز لخوا ورکړی شوی د بیان په حق لوایي
د دورې نه مخکې عموما لوړ چارواکي چې دغه قسم بیانونه دي د لپاره ورکوي چې بل فریق ته پته ولګي چې زمونږ موقف څه دی یا مونږ ځینې مسلو طرف ته څنګه ګورو نو دا یو ډېر تلل او ډېر سنجول شوی بیان د دې مقصد هم دا دی چې امریکا ته دا خبره وځي کی چې هغه په ځینې مسلو باندې تحفظات لري نو زما په خیال باندې دا بیان په هغه تناظر کې قتل پکار دی
خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي چې د وزیر اعظم نواز شریف د امریکې دا سفر د افغانستان په حواله سره هم ډېر مهم دی
دا خبره د وزیر اعظم نواز شریف لخوا هم شوې ده او د امریکا صدر دا ذکر کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره افغانستان په موضوع باندې خبرې کوي مانا دا ده چې دواړه هیوادونه دې ته ځکه اهمیت ورکوي چې یو پکې امریکا په فوجي توګه باندې دخیل د افغانستان ته مسله کوي او امریکا دا نه غواړي چې هغې فوجیان دلته په جنګ کې د هغې نور رول وي او پاکستان هم د افغانستان متاثره کیږي
د یادونې ده چې د ستمبر میاشتې په 22مه نیټه هم وزیر اعظم نواز شریف امریکې ته تللی و او د یاد میاشتې په 13مه نیټه یې د ملګري ملتونو جنرل اسمبلی ته وینا کړې وه وزیر اعظم نواز شریف د خپل دورې پر مهال د امریکې خارجه وزیر سینیټر جان کیری نه علاوه د مختلفو ملکونو مشرانو سره هم لیده کاته کړي وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي باید مرکزی حکومت په کالاباغ ډیم د خبرو کولو نه ډډه وکړي او د بجلی پیدا کولو په نورو منصوبو کار وکړي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان ناورو
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دی چې په لنجمن کالاباغ ډیم د پاکستان تحریک انصاف موقف واضح دی او په دې شخړه باندې اتفاق هم نه رټولو ګوندونو او نه رټولو صوبو جوړېدی شي نو باید مرکز دا خبره پرېږدي نوخار کې پرون د پارټۍ غړو او خبریالانو سره خبرو اترو کې پرویز خټک وویل چې مرکزی حکومت او وزیر اعظم صرف د پنجاب د صوبې د مفاداتو او د ښېګړې غم وړ دی او باید دوی د نورو وړو صوبو د ستونزو او پرمختګ ته هم پاملرنه وکړي دوی ویل چې د بجلی دیارس وړې منصوبې په خیبر پښتونخوا کې تیار کړې دي رپورټ یې مرکز ته لیږلې خو وړې مرکز پلی تر دې دمه دوی ته هیڅ جواب نه دی ورکړی او مرکزی حکومت د بجلی په غټو منصوبو او نه په وړو منصوبو د خیبر پښتونخوا حکومت مرسته کوي دوی زیاته کړه چې د کالاباغ ډیم په ذاتي توګه هم دوی مخالف دي ځکه چې د دوی په وینا دغه ډیم نه د نورو صوبو نه علاوه خیبر پښتونخوا کې نوخار چارسدا سوابې او د پېښور ځینو سیمو ته هم نقصان رسېدلی شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو نن د خیبر قبایلی سیمې د خبریالانو اتحادیې لخوا په جمرود کې یوه احتجاجي مظاهره وشوه مظاهرې ته د وینا په وخت اتحادیې مشرانو وویل چې په دغه سیمه کې خبریالان ځورول کیږي او ځینې پکې د مرګ د ګواښ سره مخ دي زموږ همکار فرهاد شینواری په اړه نور معلومات راکوي
د دغه مظاهره په محل د صحافیانو د تنظیم د خیبر ایجنسی صدر محبوب شاه پریدی مشال ریډیو ته وویل
په دې درې څلور میاشتې کې زموږ د خیبر ایجنسی درې څلور صحافیان چې کوم دی خپل کورونو نه اوچت کړی شو او تر اوسه پورې د حکومت هغو چارواکو هغو خلکو چې چا اوچت کړی و د هغې موږ ته د خپل د صحافیانو یا د هغې جرم موږ ته ونښودو.
او د لواړګي پریس کلب صدر علي شینواری هم خپلې څرګندونې څه داسې وکړې.
صحافیان اوچتېږي، صحافیانو باندې تشدد کېږي، ان شاء الله چې څو پورې چې کومې ذمهوارې ادارې دي موږ له یقین دهانی نه را کړي او زموږ تحفظ یا چې کوم عام شهریانو تحفظ دی هغه یې موږ له نه را کړی. دا مظاهرې چې کوم احتجاجونه دا به شروع به وي او دا به صرف باب خیبر پورې به نه موجود دی، نه پس په پېښور کې، بیا به اسلام آباد کې.
په دې مظاهره کې شریک د سیمې یو سیاسي مشر منظور پردي زیاته کړه
په قبایلی سیمه کې د صحافت کم آواز اوچته وي، صحافت لپاره کم کار کوي، دا ډیره د ویاړ خبره ده. او د هغې باوجود هم صحافیانو سره چې کم ظلم، کم زور، کم زیاتی روان دی او بیا هغو ته دا دمکی ورکولی شي چې تاسو خپل کورونه پرېږدو. ځینې صحافیان آی ډی پی شوي دي. مونږ که تاریخ وګورو په دا دولس کاله کې درجن نه زیات صحافیان دا شهیدان کړی شول، ډېر زخمیان کړی شول، د دې لپاره چې د قبایلو آواز اوچت نه شي.
د خیبر ایجنسی یو مشر سید کبیر په خپلو خبرو کې وویل
مونږ دا مطالبه کوو د اعلی حکامونه چې دوی ته بلا تخیره تحفظ ورکړلی شي او چې کوم صحافیان دوی اوچت کړي وو یا دوی باندې تشدد شوی د هغوی نه معافي وغوښتلی شي، د غوړو ټولو شکایتونه عدالت دی وړلی شي.
یا د دې وی چې په دې وروستو کې د امنیتي ادارو لخوا د خیبر ایجنسی د دوه صحافیانو سودیر احمد پردي او راحت شینواری په کورونو باندې چاپی ووهل شوی او د ځان سره یې وړل او د بغیر څه جرم ښودلو یې راخوشي کړل. او تیره میاشت د خیبر ایجنسی یو بل صحافی عبدالعظم شینواری په پیښور کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره جوبل کړی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، ایشیایی ترقیاتی بینک د پاکستان بنیادی ډانچې او رابطو ښه کولو او د روزګار موقع پیدا کولو په غرض د شپږ اربو ډالرو د امداد اعلان کړی دی، کوم چې به په راتلونکو پنځو کالو کې پاکستان ته ورکولی شي. د ایشیایی ترقیاتی بینک امداد سره به د پاکستان ولس په ژوند څه اثر پرېوځي. په دې اړه د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل دا تفصیلي رپورټ اورو.
خبر پانه زیاتوی چې د سلسله کې شپږ سیزونه پام کې نیول شوې دي چې پکې د توانایي څنګه ترانسپورت، کرکیله، قدرتي وسیلې او د کلیوالو سیمو ترقی، د اوبو او ښاري سیمو بنیادي ډانچه او اسانتیاوي او ولسی خدمتونه ورکول شامل دي. د خبر پانې تر مخه د دې ټولو اقداماتو مقصد پاکستان نه غربت ختمول او د روزګار نوې موقع پیدا کول دي. پاکستان کې کارپوهان وایي چې د ایشیایي ترقیاتي بینک لخوا پاکستان دپاره امداد اعلانول یو اقدام او د موجوده حکومت د معاشي پالیسو ستاینه ده، خو که دا امداد په سم ډول خرچ شو نو د دې مقصد به پوره شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي
یو اسپیسیفک پریبان فوکس کړی دی چې پیداواری صلاحیت د زراعت او د تجارت کې واقع شي. دغه شان پبلک سرویس سکیورټی فارمز او فارم کې هم یو افیشنسی راوستلو لپاره فارم کې هم یو افیشنسی راکړی شي. خو فرض کړه حکومت هم په دغه پراجیکټ کې او په دغه طریقه سره دا پیسې خرچ کړي نو غربت او بېروزګاري باندې به قابو موندلی شي.
همداراز د معاشي چارو یو بل کارپوه او خبریال اکرام هوتی وایي پاکستان کې د امداد زیاده برخه د لویو خلکو جیبونو ته ځي، نو ځکه د امداد یا قرض هیڅ فائده عام ولس ته نه رسي.
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي، د ورلډ بینک وي که د ای ډی بی وي که د آی ایم ایف، د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70 نه 80 فیصده پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې. دا دې ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو، د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځاینه، دوی به کم ځاینه پیسې پټوي، دوی خو یا ټیکوکې پیسې پټوي.
د یادونې دا چې د دې نه علاوه هم ایشیایي ترقیاتی بینک د سړکونو جوړولو، اوبو ذخیرو او آبادۍ د سیلابونو نه بچ کولو او د بجلی نظام ښه کولو په ګډون مختلفو څانګو کې د پاکستان سره مرستې کوي او یوازې په 2014 کال کې د دې منطقې نه د غربت ختمولو لپاره د غړي ملکونو سره په شریکه 2.7 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. په خیبر پختونخوا کې سیکانو په هند کې د دوی د مذهبي کتاب د بې احترامۍ په ضد پېښور کې یوه مظاهره کړې او د نړۍ او په خصوصي توګه د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې په سفارتي کچ دې د هند حکومت سره دا خبره پورته کړي چې دې کې ککړو کسانو ته سزا هم ورکړل شي او راتلونکي کې د داسې پېښو مخنیوی وشي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
په هندوستان کې سورج وړاندې د هندوانو انتها پسند لخوا د سیکانو د مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب د بې حرمتۍ په ضد د پاکستان سکھ کمیونټي غړو په پېښور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. په خیبر پختونخوا کې د سیکانو د تنظیم یو غړي سورن سنگھ په دې لړ کې مشال لیړو ته وویل،
مونږ دا دنیا ته خیل غواړو چې هندوستان کم مودي سرکار چې ځان له جوړ کړی دی هغه خپل ملک کې اقلیتیانو سره ډېر ناجیز کوي، هغه ته مسلمانانو سره ملتا داسې رویه اختیار کړی دی، سیکانو سره نور داسې مذاهب چې دي دنیا کې څنګه نور ملکونو کې اقلیتیان اوسیږي داسې هندوستان کې هم پکار دی چې هغې تحفظ شي او هغې مذهب مقامات دي د هغې حفاظت وخلی شي.
د ټول پاکستان په کچه د سکھ ټولنې یا د آل پاکستان سکھ کمیونټي چیرمین رادیش سنگھ ټونی مشال لیړو ته وویل چې ټول مذهبونه د انسان جوړ کړی شوي نه دي، دا د بر نه راغلي دي او باید د هر یو مذهب احترام او عزت وکړي شي.
دا زموږ احتجاج چې کوم هندوستان کې زموږ چې کوم ګورو زموږ هولي بک دی ګورو ګرنث صاحب هغه چې کوم پیج چې کوم نن هغه
عمدہ احتجاج کے برخا خستون کی منجیت سنگھ ویل چی په ہندوستان کے زن شرپسند عناصر داسری چی هغوی داسې ګامونو سره دا بیلا بیلو مذهب منونکو ترمنځ انتشار خوروي.
یو ځل نه ډیر ځل دوه درې ځل وشو چې دا زمونږ بے حرمتی شوی دی، نو آسمانی کتاب چې کمی ہومی بے حرمتی پکار نه دی، احترام ټولو پکار
دی. په مل دا چې دا سکھ رول والے وینا وا چې راتلونکي هفته کې بعد نه په ورځ په ټول پاکستان کې دوی د هند حکومت او دغه ګام په ضد احتجاج ریکارډ کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نیشنل ګوند پخوانی صوبایي وزیر ستاره ایاز ته نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنه یې ترې کړې ده چې هغوی په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی په ځواب کې وایي،
دا اریسٹ وارنٹ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نه دی ایشو کړی، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کړی دی. او د ټولو نه لوی تکلیف هم دی وخت کې دا دی چې دلته کې کوم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي، نه د هغې په لاس کې څه ثبوت، بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغې خلکو ته لاس اچي. او د دې نه مخکې داسې ډېر کسانو چې هغې بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو، بغیر د تحقیقاتو گرفتار کړی شو او هغې د یو اذیت او د تکلیف نه تیر شو او وروستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د هغې خلکو ضمانتونه وکړل او د هغې په حق کې فیصلې ورکړي. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو د قسمت فیصلې وکړي، او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو عزت ته لاس واچوي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبایي احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دی، مونږ دا ګڼو چې هغه کې چې کوم ڈی جی احتساب کمیشن دی دې وخت کې هغه خپل بذات خود په انتقامی کاروایو کې ملوث دی. او زمونږ نقطه نظر دا دی چې په دې ملک کې د صوبې په سطح د مخکې نه اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سٹڈی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان د پاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې هیڅ فائدہ نشته دی، بلکې د پېښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروز مخکې راغلي دي نو هغه ډېر واضح او هغه ښکاره دي، خو د هغې نه حتمي فیصله نه ده شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دې وخت کې دا قانون کم مختلف و خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې باندې به یو فیصله ورکړي.
هوتی صاحب، تاسو ته به هم معلوموي چې ستاسو یو پخوانی سلاکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته او د 20 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا سې چل دی چې دا احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کسوک پری بارگین کئی یا والنٹری ریٹرن کی نو دا پاکستان قانون اغل دا اجازت ور کڑے دے او پسونو خلقو مانے چ دکم پا پاکستان کی اگی پری بارگین ہم کڑے دے او اگی والنٹری ریٹرن ہم کڑے دے چے دکم کز ذکر تاسو اوکا اگا گرفتار شویو او اگا بے شکا چی دا نیب سر زما دا معلوماتو مطابق دے وقت دا اگی دا پری بارگین درخواست زیر غور دے او حتمی فیصلہ پیلا نیب نرا کڑے
تاسو د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی خبرې اوریدلې. د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر گواخناورو.
د قبایلی سیمو ځینې قومي مشرانو پرون په بنو کې د یوې جرګې په کولو سره وویل چې د پاکستان پارلمنت به د دوی د راتلونکي فیصلې نه بلکې دوی به یې پخپله کوي. د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې د کالاباغ ډیم د جوړېدو مخالفت کوي او په دې موضوع ټول ګوندونه نشي سره کېدی نو باید مرکزی حکومت دا مسله پر ځای پرېږدي. هغه پرون نوکار کې خبرلان ته وویل چې د پاکستان مرکزی حکومت یوازې د پنجاب د ګټو په فکر کې ده او نورې صوبې له پامه غورځولې دي. د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ باړې ته یې د روان کال د مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه 15,400 او 88 رجسټرډ کورنۍ ستنې کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د مشال ریډیو په مشال مرکز ځانګړې خبرونه کې ویلي چې د پاکستان پوځي عدالتونه باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره ترهګرو ته سزا ورکړي چې تر اوسه داسې نه دي شوي. په کراچۍ کې پولیسو پرون د یو خبري کانفرنس له لارې وویل چې د اتو وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دوی په خبره دا کسان هغه وخت وویل چې په کراچۍ کې په یو کور چاپ ووهله. افغان چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو پر ضد بې توپیره کاروایي او د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې رښتینی همکاري وکړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بیان مرسیل ظفر هاشمي پرون کابل کې خبرونو ته دا خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سفر واشنگټن ته په راتلونکي اونۍ کې ترسره کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي چې طالبانو څو موده وړاندې د کندوز ښار د نیولو په وخت له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. طالبانو په تیرو وختونو کې داسې تورونه رد کړي دي. نن په مصر کې پارلماني انتخابات کیږي. دا له 2013 کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ لومړني پارلماني انتخابات دي. او د زیمبابوې په بولاویو کې روان 500 ورځ کرکټ میچ کې افغانستان زیمبابوې ته د ګټې لپاره د 222 سکور هدف ورکړ.
او اوس هم راځو 19 پروګرام د سندرو امیل ته. د دې اونۍ په خبرونه کې د پښتو د پیژندل شوی شاعر عبدالرحیم روغانی د برتانیا ته د سفر او هلته یې په درناوي کې د شو غونډو حال درکو. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. قدرمنو د خیبر پختونخوا د سوات وتلی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی په دې وروستیو کې برتانیا ته سفر درلود. دا هغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې میشتو پښتنو فرنګیانو د روغانی په درناوي کې مشاعرې او د موسیقۍ محفلونه جوړ او د هغه د چاپ کتابونو سلګونه ګڼې د پښتني ادب د مینوالو ترمنځ وویشلې. د سندرو امیل د دې اونۍ په خبرونه کې اوریدونکو د عبدالرحیم روغانی تاثرات اوري چې د برتانیا د خپل سفر په اړه له مشال رادیو سره شریک کړي دي. په خبرونه کې له موسیقۍ سره ویل شوی د روغانی له څو غزلونو هم خوند اخلي چې اولنۍ د کرن خان په غږ درته اورم.
یه پزړه باندې بیمار ته درمان درمان پیدا کړی زه پیدا کړم مرمانی تیار مان پیدا کړی زه پیدا کړم مرمانی تیار مان پیدا کړی زه پزړه باندې بیمار ته درمان درمان پیدا Oh, oh, oh. دی پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم دی پتن باندی سندان وزڑری خم پیدا کرم دی پتن باندی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے زی پزڑ باندی بیمار دی درمان درمان پیدا اشنا زمونگا پو تخلیقا امتیاز خبورا اشنا زمونگا پو تخلیقا امتیاز خبورا زید منی جوار گرتی تابان تابان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے زی پیدا کرم ارمانی دے ارمان پیدا کرے زی پسڑ باندی بیمار تی درمان درمان پیدا
د عبدالرحیم روغانی غزل مول کرن خان او اورید روغانی وای د زینو برتانیا میشتو ملګرو مینه مجبور کړل چې هغه هیواد ته ولاړ شي او یو څه وخت پکې تیر کړي
دې مرګرو ډیر زیات خواهش کوي چې ماته به دا ویل چې تراشه دا وطن وینه او دلته ډیر ملګری دي چې هغه ستاسو دل خواهش کوي داسې خلک دي چې هغه دلته ډیر مودې نه اوسي او داسې مقاومت ته پلاس نه راغلي چې هغه وطن ته راشي زما سره ملاقات وکړي په دې وجه ډیر ملګرو به دا خواهش ځایرو او بیا څه ملګرو کوشش وکړو بیا زه دلته راغلم دا ملګري یو بیرسټر دی صفدر خان صاحب یو پروفیسر دی فاروق صاحب او یو د ملال پلار ضیاءالدین یوسفزی دوی زما لپاره سپانسر کوشش وکړو بیا زه دلته راغلم دلته خو زما تقریبا څلور نیمې میاشتې وشوې دا یوه نیمه میاشت ما په بدمنګه کې ویسته بیا مانچستر کې زما شاګرد و هغه راغی ما ته وی چېرته هلته زموږ ځای ته راشه نو ډېر اصرار یې کاوه زه بیا مانچستر ته راغلم
عبدالرحیم روغانی وایي ډېر خوښ دی چې برتانیا میشتو پښتنو ورته مینه ورکړه او د هغه په ویاړ جوړو شویو غونډو کې یې ګډون وکړ
زه خو د پښتنو د دې ادبي ذوق ډېر زیات قائل یم او ما دا ومنله چې پښتون قوم کې د ادب سره د مختلف فنون لطیفه سره د مینې هغه جذبه انتهایی ډیره زیاته ده ځکه چې دې خلکو زما ډیر زیات قدر وکړو مختلفو ښارونو کې زما په اعزاز کې دوی ډیر ښکلي ښکلي پروګرامونه وکړو بریډ فورډ کې یو ځل پروګرام وشو اوس هغوی دا اصرار کوي چې یاره ته راشه دلته مونږ ستا په اعزاز کې یو بل پروګرام کوو په مانچستر کې ضیاءالدین یوسفزی زما په اعزاز کې یو پروګرام منعقد کړ چې هغې له ډېر خلک راغله ډېر ښکلی پروګرام وشو د هغې نه پس زما په لندن کې یو ځای پروګرام وشو چې هغه وکیلان بیرسټران پروفیسران صاحبان سټوډنټس دا ټولو پکې شرکت وکړو بیا ایسټ لندن وتوی چې په دې کې زما په اعزاز کې یو پروګرام وشو نو زه دې خلکو نه زه مطمئن یم چې دا خلک د پښتو ادب او ادیب ډېر قدر او احترام کوي
د اعتدال په باره کې زما یو قطعه ده چې اې د اعتدال دښمنه ځان دفاع روزار کړو ستا د انتها نتیجې سپورې ووتې ښه داخل په دین کې دومره څومره چې په کار وي ته دومره داخل شو چې تې پورې ووتې او دغه شان بله د اعتدال په باره کښې زه دا وایم چې راز د مستۍ پټ وي څو مستي په اعتدال کښې وي کله چې مستي د حد نه تېره شي برسېره شي هیڅ خوند او مزه یې پاتې نه شي په خوړلو کښې کله چې کټوۍ کښې مالګه ډېره شي یا هېره شي دا یو څو شعرونه دي چې تن مخامخ د حادثو سره یو تن مخامخ د حادثو سره یو چې اوږده شوي د اودو سره یو خلک اسمان ته سمندر خېجوي
مونگا مشغول دا بتا کو سر حمزه وای دا جنت جبا دا مونگ پا دوزخ که دا پختو سر ایو او دا گل پتا مروغانی مشا مشت و ریبان دا دو سر ایو
د عبدالرحیم روغانی شعرونه مو واوریدل. د سندرو میل د دیونه خبرونه اوریدونکو هم د روغانی د برتانیا سفر او غلطه د نوموړي د مصروفیتونو او په اړه د سرګندونو ته ځانګړې شوې ده. روغانی په یو څه خوشینه سره وایي چې په برتانیا کې پښتانه ادبي ټولنې نه لري. د په خبره په برتانیا کې د ده په ویاړ جوړ شویو غونډو کې یې تر ډیره خپل کتاب واورول.
عجیبه خبر خدا دا چې په عربي ملکونو کې زه بس زه چې سعودي ته تللی وم نو ما هلته کې ډېر خلک ولي زه چې هلته ټولنې دي ادبي ټولنې د پښتنو ډېر لیکوال شاعران دیوان مشته دی خو زه حیران یم چې په یو کې کې دلته د شاعرانو تعداد د لیکوالو ادیبانو تعداد د نیش برابر دی. په هر پروګرام کې به اکثر مطلب دا چې زه به یوازې وم بغیر د برمنګم پروګرام کې هغه کې زما سره درې یو درې څلورو کسانو شاعران ادیبانو حصه اخیستې وه. د هغې نه علاوه په دې نورو پروګرامونو کې زما سره یو ملګری به نه و چې یاره هغه زما سره په دې پروګرام کې د شعر خپل څه خیالات اظهار وکړي د خپل څه کلام واورئ داسې څوک کسان به نه و. ما زیات زور خطاط له ورکړی دی او خطاط واقعي خبر ده چې هغه دا خلک ډېر زیات خوښوي او ما ته د دې نو معلومه شو چې هغوی د خطاطو په اورېدو سره ما له ډېر زیات داد راکړی دی او داد راکوي. البته دلته په ځینو پروګرامونو کې ما بیا خپل نظمونه داسې غزل نما نظمونه دا ما اورولي دي هغه ډېر زیات خلکو خوښ کړي دي. خو بهرحال قطه دا خلک داسې خوښوي چې زما زیات قطات دي خلکو داسې یاد دي لکه په یو کې کې هم چې اگر چې دا خلک دلته کې شاعرانو ادیبانو تعداد ډېر زیات کم دی خو بیا هم عام خلکو له زما قطات ډېر زیات په یاد یاد دي. اکثر بعض بعضینو کې ما ته زما خطاط اوري هم څوک فیس بک له ورکوي څوک یو بل ته اوري.
منم چې دعوه په ځان د باز کوي شهباز او کټه باز کوي خو ناس د بل په لاس یې ته کردار دی او ممتاز کوي دا ناس کوي ستا مضبوطو پنجو سترګو سرو دراز څانګونو نه پیدا څه ده ورکښه چې په خیر دپاره زغن کوي تکر کوي پرواز کوي زمون د خپل وطن نه بهر خبره کوي لکه دا یو کې بل ځای کې آزادي که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله دې مرضي ده که دنه ده خو بهر ته ځي خو دلته که د کرغې نه ایله غوندې پسند شولې نو خدای به دې معاف کړي خو د خلکو نه به چرته ځي د خلاصي امید هسې نادانی ده چې اوسۍ راشي د شرمخ په قبضه کې او د غاصب احتساب ګران دی بې نظامه څوک نه ویشي تورپیشو په توره شپه کې ذهنیت د سړیتوب نه حاصلېږي په اعلی قسم طعام سحر ماښام یو ذره به پکې عقل پیدا نه شي خر کو خوري په دړو دړو بادام بله خطره مور او پلار چې دې لګیا دي بنگله چا نه جوړوي اے بچیا سبق واخله دا خو تا نه جوړوي ته هم هله بچي راوړه چې ژوندي شي ساتلې د بچو راوړو نه مخکې مرغۍ جاله جوړوي په ټریکټر باندې او بدې شي جوړوي ټریکټر زراعت یې پتا وړاندې قدم دی پټې پتا اباد دی که د غر دی که د سر دی تخپل رضا نه کړې همېش ځې د بل په خوښه کوم هغه کار کوي چې یې کړي بل درته په نښه خو په منډه کې د نورو ګاډو کم یې دا دې غم دی مثال یې د پښتون دی زور دی ډېر دی سپیډ دی کم دی.
عبدالرحیم روغانی وایي برتانیا ته د سفر په ترڅ کې د خپلو چاپ شویو کتابونو سلګونه ګڼې د برتانیا میشتو پښتنو ترمنځ وویشلې.
ما د ځان سره دیرش کتابونه راغوستي وو چې دا ما دا خیال چې دا به زه مختلفو خلکو له چې کم زیات ذوق لري او لوست کولی شي نو هغه خلکو له به زه ډالۍ کړم او هغه ما ډالۍ کړ خلکو ته دا بیا دې خلکو په خپله باندې دا کتابونه د یونیورسټي بک ایجنسی نه راوغوښتو دلته کې او بیا دوی په خپلو کې تقسیم کړي دي تقریبا دوی 15-16 کتابونه راوغوښتي وو او د هغې کې نوې نغمه قربانه خیالونه خودغرض او درنا اساس کې دا څلور کتابونه دوی راوغوښتي وو او دو کتابونه زما هغه ختم شوي دي بازار کې نه ملاویږي هغه بیا چاپ کول غواړي نو په دې وجه هغه نه وو هغه زه به چاپ کوم د خیر انشاءالله تعالی
دا زما هر یو کتاب په 2000 3000 4000 په 5000 باندې چاپ شو
ککڑا جڑا ساقی راول خندا ساقی تک پیالہ را ساقی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی دا درد غم دنیا داستار تیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا تیارا تیارا جہاں داد ویر ماتم دنیا دا تیارا تیارا جہاں کڑرنا رنا ساکی راول خندا ساکی کپیا لرا ساکی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی شباب شباب رائے شب خاصا کی اے دپختن خاصا کی تک پیال راسا کی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی جوڑک مستی مستی جوڑک مستی
عبدالرحیم روغانی د برتانیا د خپل سفر په پایله کې وایي چې د یو هیواد د ترقۍ لپاره لازمه ده چې وګړي د قانون احترام وکړي.
زما د پاره یو ډېر ناشنا خبرې وي ناشنا سیاحت و ما محسوس کړه چې یاره قانون کې کوم ځای کې وي نو هلته جنتی ژوند وي. تا مې هم محسوس کړه چې انسان چې دی دا فطرتن داسې ښه نه دی تر څو پورې چې دی د قانون لاندې ژوند د نه وي نو انسان چې دا یو خطرناک درنده دی. زه دا وایم چې د دنیا هغه ملکونه کم چې پسمانده ملکونه دي هغوی له دا پکار دي چې هغوی د یو کې د دې وطن نه نقل وکړي د دې نه سبق زده کړي که خپل ژوند د راتي کول غواړي خپل ژوند د ژوند په سیر کول غواړي نو پکار ده چې دې نه نقل وکړي. او دا داسې نظام دی چې په دې کې هر انسان خپل فرایض پیژني خپل حقوق پیژني یو ښکلی ژوند تېروي او هغه وجه د قضا چې په دې باندې د یو خاص قانون نظر دی. نو زه دا وایم چې قانون چې دا د انسان لپاره ډېر لازمي سیز دی بغیر د قانون نه د انساني ژوند داسې لکه ځنګلي ژوند. او هغه زمونږ په وطنونو کې چې څومره خرابیانې دي او انسانان په یو جهنمي ژوند مجبور دي د هغې وجه لا قانونیت دی.
عبدالرحیم روغانی پلان لري چې د برتانیا د سفر خپلې خاطرې او د هغه ټولنې خپل مشاهدات په یو کتاب کې سره راغونډ او پښتنو ته وړاندې کړي.
ان شاء الله زما دا اراده ده ما ځان سره مختلف اشاره داسې لیکلي دي د دې وطن د هر اړخ ما ښه جوړه مشاهده کړې ده هغه به زه ان شاء الله تعالی لیکم. خو زما خیال هم دا چې دا به یو ډېر دلچسپ کتاب وي چې دا به هم خلکو ته معلومات هم ورکوي او دا به خلکو ته یو سبق هم ورکوي. څه چې ما غوښتل نو هغه ټول په دې وطن کې موجود دي او زه دا غواړم چې هغه دې زما په وطن کې د دنیا د نورو غریبو ملکونو په وطن کې دې دا دغه رایج شي. د لیدلو او نه لیدلو واقعي خبره چې غټ فرق وي مونږ خو په الکوالي کې به د قورې د چې پیرنګي داسې د پیرنګي داسې اکثر ما د پیرنګي خلاف شاعري هم ډېر لیکلې ده
خو مطلب دا چې د دنیا حالات او واقعات تیر دي تیر شوي دي شوي دي خو به هر حال ما چې د دې مشاهده وکړه ما چې دا خلک ولیدل د دې سره ما خبرې وکړې د دې دا کارنامې ما ولیدې نو زه دا وایم چې دا بالکل دا د شهباسي خلک دی دوی پسې ټوکې مسخرې کول دا خپل وخت ضایع کول دي بلکې زه دا وایم چې دا هغه خلک دی چې د دېنه سبق زده کول غواړي د دېنه د ژوند تیرولو چلې زده کول غواړي نه چې په دې پورې ټوکې مسخرې دا کول غواړي دا غلطي زما دغه اصلاح وشوه زه چرته هم داسې ونه کړم لکه څنګه چې ما مخکې کړي دي
روغانې دغه راز پلان لري چې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه وکړي د هیله مند دی چې پښتانه به د علم حصول ته مخه او خپل راتلونکی سوله ییزه او خوشحاله کړي
کو ژوند باقی وي او واقعات را نغلم د استرالیا کې پښتانه دي هغه ماته بار بار ټلیفون نه کوي چې ته یو کین وزګار شې چې موږ تاته سپانسر دوی وسته دلته راشي د کینیډا مرګري دي هغه ماته داسې ټلیفون نه کوي چې یاره ته دلته راشه نو زما خواهش خدا دی چې په فرض کا ژوند باقی وي او خیر نو زه به انشاءالله تا چې دغه ملګرو سره ملاقات دپاره کوشش کوم زما خدا پیغام دی د مخکې نه دا زما خواهش هم دی زه دا وایم چې یاره زه دې دا پیغام ټولې دنیا ته ورسوم خصوصا پښتنو ته چې هغه زما په جبه پوهېږي زه د هغو په جبه پوهېږم زه خو دا وایم چې څوک کم قوم ترقي غواړي نو هغو دې هغه لارې چارې تلاش کی په کومو کې چې دوی علم حاصلولی شي هغه کوشش دی وکړي چې دوی نوی نسل چې دا د علم نه ناشنا پاتې نه شي ځکه چې یو پوهه دا علم دی چې هغه انسان د ترقي معراج ته رسوي او دا زما شعر دی چې علم د قومونو سرلوړي ده روغانیه بس سر شي چې قلم چې کومه خونه بې قلمه شوه د ترقي دپاره د پرمختګ دپاره د ښکلي ژوند دپاره بنیادي پوړی علم دی
اوریدونکو د دې اونۍ په سندرو امیل کې مو د خیبر پښتونخوا د سواد د منل شوي شاعر عبدالرحیم روغانی د برتانیا د سفر په اړه د هغه څرګندونې واورېدې د خبرونې په پای کې ما هارون بچا ویلې د روغانی د غزل درته اوروم او ورسره درنه اجازه هم غواړم خاد او بریالي اوسئ
غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن بھاغد تن کئی مینی بھاغد تن کئی مینی نگ مراتا غیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کوی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی ولا رات خندی گینن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سوای راتا مخکی مخکی کیگنن سامنا وادی درو بھاگد دروغ کا سامنا وادی درو بھاگد دروغ کا سامنا وادی درو بھاگ انتظار دے بھاگ انتظار دے توریش پی دی چیرنی گین غنن سوائے راتا مخکی مخکی کیگنن
غنن سوای راتا مخی مخی کی نن
ما بیل غنیار سبھی اندازا ہندی ما بیل غنیار سبھی اندازا ہندی ادب دے درج کم زبان درازا ہندی ادب دے درج کم زبان درازا ہندی گزار دے رسال کی تیراندازا ہندی گزار دے رسال کی تیراندازا ہندی ادب دے در کی کم زبان درازا ہندی ادب دے در کی کم زبان درازا ہندی
پمینا یہ میانو ادے تبلارو جانا نوائی